السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټوټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست سره تر کتنې وروسته کړې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې داسې مهال چې زده کړې د ټولو افغانانو حق بولي، خو تر اوسه یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. ناروې د افغان ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توندې نیوکې کړي دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو اعلامیه کې ویلي، طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو او ټولګډونه حکومت باندې تمرکز ولري، ورځ تر بلې ښځې تر فشار لاندې راولي. د ناروې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنریک تون ویلي، د طالبانو د اجباري حجاب او له کوره د نه وتلو فرمان سخت غوسه کړی. طالبانو د شنبې پر ورځ فرمان ورکړ چې ښځې دې حجاب واغوندي او بې موجبه دې له کوره نه وځي. د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او 8 عسکر یې ورته وژلي، خو طالبان یې نه مني. د مقاومت جبهې ویان صبغة الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سری قطې، بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په بغلان کې داسې کومې نښتې نه دي شوي او د ده د معلوماتو له مخې چا ته تلفات نه دي رسېدلي. اخواله پنچیرو هم د راپورونو په اساس په دریا او ابشار ولسوالیو کې د طالبانو د ځواکونو او مقاومت د جبهې د ځواکونو ترمنځ درنې نښتې شوي چې دواړه لوري یو بل ته د درنو مرګوبلو د اړولو ادعاوې هم لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسیې پوځیانو د یرغل ننګه وکړه. ویل د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده، یو ځل بیا په ناټو تور ولګاوه چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کړي دي. هغه په دونباس کې د جنګیدونکو روسي عسکرو یادونه هم وکړه چې د ده په خبره د خپل مورني ټاټوبي دفاع کوي. په اوکراین د روسیې یرغل په لسمه اونۍ کې دی. د نړیوالو فشارونو سربیره لا هم روسي ځواکونه د جنګ د درولو ته غاړه نه ده ایښي او ورځ تر بلې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابیدو راپورونه راځي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفيته. د مقاومت جبهه په بغلان کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي، خو طالبان یې ردوي.
او یو خطر نه رئیس کوم چې چړنه مې کړې او څه معلومات یو نفر هم نه طلب سوال دی. تلفات دې سیوی نه پیښیږي.
د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د اجباري حجاب په تړاو د طالبانو پر فرمان اندېښنې ښودلې دي. خزینه فعالانې له هغې ډلې سونیا شینواری وایي،
تاسو مجاهد، تاسو طالب یاستئ، تاسو د اسلام په لار روان یاستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز، ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي؟
کونړیان شکایت کوي سره له دې چې په ولایت کې سندونه بهیږي، خو دوی بیا هم برېښنا کوټ نه لري او د برېښنا له نعمته محروم دي.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشي مچانی کار هم ستونزو سره مخ دی. په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. د دغې جبهې ویان صبغت الله احمدي ادعا کړې چې د طالبانو 8 عسکر چې د دوی د سری قطې، بدري او ځانمرګو بریدګرو په ډله کې وو، د مقاومت د جبهې لخوا وژل شوي دي. خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي دی او د دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلوېښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان ردوی. د مقاومت ملی جبهه ویان صبغت الله احمدی نن په خپل ټویټر پاڼه ادا کړی چې په دې نښتو کې د طالبانو د سرې قطعې بدري او ځانمرګو بریدګرو له ډلې 28 تنه وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
دا د تلفاتو باره کې زه خو د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه تلف شوی هلته، تلفات نه دي شوي نه پیښ شوي.
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټرو او توپونو کار اخیستی، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتونکی یې نیټه د روان کال د غوی 13مه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه، هغوی بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چې هلته دي هغوی بېرته راځي، نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کېږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست شیخ نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې که څه هم چې ژمنه کړې وه چې زده کړو ته زمینه برابروي، بیا هم تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په مخ ښوونځي نه دي پرانیستي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن چې کابل ته یې سفر کړی وایي طالب چارواکو سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه خبرې کړې. ښاغلی نیکلسن نن په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست نورالله منیر سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي. په دې ناسته کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل، خو سره له دې چې ژمنه تکرار شوه مګر هیڅ داسې نښه نه وه چې دا ښوونځي به کله پرانیستل شي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس وحیدالله هاشمي بیا په خپله ټویټر پاڼه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي غوښتنو او پوښتنو ته اشاره نه ده کړې او یوازې دومره لیکلي، دوی د افغانستان د پوهنې د بهیر په برخه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې کړي. د دې ترڅنګ ښاغلی نیکلسن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست عامر خان متقی سره هم لیدنه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مسأله د خبرو د سر موضوع یاده کړي. نوموړي په یو جلا ټویټ کې لیکلي د لومړی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر اهمیت د طالبانو لخوا د مخ پټولو یا حجاب په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنه او د طالبانو د دې وړاندیز په اړه چې کور د ښځو لپاره غوره ځای دی له طالب چارواکو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د دې لیدنې په اړه رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي دواړو لوریو د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د داسې همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی چې د خلکو د ژوند او د وضعیت د ښوالي لامل شي.
ښاغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو برابرولو په اړه د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. هغه ټینګار وکړ چې د ټولو ستونزو د هواري یوازنۍ لاره د خبرو اترو په ادامې کې نغښتې ده.
اوس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو د طالب چارواکو په اعلامیه او هغه څه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن لیکلي دي جوت توپیر لیدل کېږي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو عزیز معارج وایي طالبان هغه موضوعات چې د کتنو اصلي منصفانګه او لدوی د نړیوالو غوښتنې رانغاړي رسنیو سره نه شریکوي او ښکاره کوي چې چارې عادي روانې دي.
تعلیم چې د ښځو نر حق ده او دې ته اجازه ورنه کړله شپږم ټولګي ته پورته نجلۍ کانو ښوونځیو ته همداسې مثلا نور نړیوالو سره هغه شرایط چې دوی ورته وړاندې کړي دي نړیوالو چې افغانستان په رسمیت پیژني ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړي هغه پلی نه کړي معیاري ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او د خلکو مشورت واخلي دغه نړیواله ناستې نړیوالو سره کتنې او نړیوالو کانفرانسو ګډون کول دا کومه ګټه فایده نه کوي.
طالبانو له تیرو نږدې لس میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي چې له دې عمله د نړیوالو تر سختو نیوکو لاندې دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولت شپږ نوې منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس هم د ښځو د اجباري حجاب په تړاو باندې یو راپور لرو. له هغې ډلې ځینو افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د فرمان په اړه غبرګون ښودلی چې د افغان میرمنو د حجاب په اړه صادر کړی. دغو میرمنو ازادي راډیو ته پاستول شو پیغامو کې د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته نه ویلی او زیاته کړي چې طالبان باید د حجاب په ځای د خلکو اقتصاد ته پام وکړي. په دې اړه پام وکړی دغه راپور ته. په بخښنې سره چې تخنیکی ستونزه رامخته شو خو په همدغې مورد باندې وروسته تاسو ته راپور لرو. البته زموږ همکار اوس د ټلیفون په کرښه راسره وصل شوی دی او په دې اړه به خبرې وکړي. فکر کوم تخنیکی ستونزه لا هم پر ځای ده. په دې اړه باندې به وروسته تاسو ته راپور درکو. خو اوس به د ښوونځیو په ارتباط باندې د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د اندېښنو جزئیات تاسو ته درکو. هغه دا چې د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي هیڅ داسې نښه نشته چې وښي طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. نیکلاسن دا خبرې له نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړي دي. احمد تکل د اجباري حجاب په ارتباط باندې د یوې افغاني فعال سونیا شینوار سره غږېدلای دی او له هغې سره په دې مورد خبرې کړي چې د افغان میرمنو لپاره د دې په نظر او فکر باندې کوم حجاب سم دی. دې مرکې ته مو پام راړو.
زمنګ افغانی ټولنه مخکې د دسې حکومتونو او دسې فرمانونو نه مخکې مسلمانه وه او دینه پسته بمي. دغه د حجاب حکمونه چې د امارت اسلامي لخوا صادرېږي صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسوي. همدغه صادرېدو سره ګورئ د سفیر د اتحادیې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې داسې موضوعاتو ته خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي دوی ته فکر نه کوي. نن د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. اباد شو د میرمنو لباس کې آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه داسې یو بربنډ میرمن یا داسې یو میرمن مولی ده چې د شریعت او د اسلامي او زمونږ د دود په مطابق نه وه چې د اته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې دغه امارات منتظر او اخر راپاڅې د دغه یو حکم صادر کړ؟ دا ټول اسلام دا ټول شریعت دا ټول حکومتوالی صرف دې پورې محدودېږي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر کړي.
که تاسو دا راته ووایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې ښځې لري،
په قرآن شریف کې د ښځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اتو سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي، تایید یو رهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاد او یا د نورو حد اقل وپېژندل شي او د زورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې داسې کومه ښځه سید هغه په هرې ټولنې کې مشکلاتي ستونزې یو نیمه ښځې باید داسې یو څه کار کړي. نو حد اقل جز ته تاسو فکر مه نیسئ، داسې خو ټولې میرمنې ګرځي. داسې کوم یو لباس خراب و چې دوی تر اوسه پورې منتظره پاتې شو او اخر بیا داسې یو فرمان صادره کړ؟ او په ټوله علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د میرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس چې د میرمن د یو تاسو مجاهد یې تاسو طالب یستئ تاسو د اسلام په لار روان یستئ دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز زما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي
او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي. تاسو یعنی همدغه هغه خلکو ته چې دغسې فرمان صادري زه تر څنګ باید دا وویل شي چې نران په خپلو سترګو پردې وایي.
مننه. طالبانو له نظره د ښځو تر ټولو غوره حجاب چادري ده، لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ. ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
ښځې چې څنګه مو وویل مخ خلاص او خپه عورت نه دی او دا ښکاري. نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز منګه خپل لباس منګه خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي د نسبت د چادریونه. تاسو بلی دلی د سه چادری غانې چې اغونستکهږي په سر مګر مخ لوڅ کی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خزي. اول باید د خزي یو زورقه یا یو خلطه غوند یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټ اټکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
ازادي رادیو تغواگی است. د ښځو د حقونو له فعال سونیا شینواری سره مو د ازادي رادیو مرکه واورید. احمد تکل ورسره د اجباري حجاب په تړاو باندې خبرې کړې وې چې اغلی شینواری ورسته د طالبانو فرمان رد کړ او وی ویل چې د منلو وړ نه ده. په همدې ارتباط مو یو پوښتنه هم د ازادي رادیو په فیسبوک باندې لیکلې و. تاسو مو پوښتنه کړې و چې اسلامي حجاب کوم یو ده. لدی ډلی یوسف شینواری کامنٹ کړی دی چې د طالبانو خپل خزی او لنوري په پاکستان کراچۍ او نورو ځایونو کې ګرځي، خو د خبره چې دلته په افغانستان کې خزو باندې سختې راوستې دي. عینالدین کنداری به لیکلي خپل خاوره خپل اختیار د بل چا خبرې نه منو. حقیار لیکلي دي چې البته اروپایان حق نه لري چې زموږ په دینی کلتوري او داخلي چارو کې کار یا نظر ولري. وحید احمد شریف لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د ښځو لپاره نشته او مسلمانی ښځې به د خپل عصر دود او ضرورتونو مطابق خپل ځان ته لباس خوښوي. سوریا همراز په نوم چا لیکلی چې حجاب د پلار عزت، د مور افتخار، د خاوند احترام، د ورونو غرور او د ښځې ښایست ته ویل کېږي. په کومه ښځه چې خپل عزت ګران وي هغې ته پرده او حجاب ډیره اسانه ده. تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کومنټونه د ازادي راډیو په فیسبوک په تیره بیا په همدغه پوسټ باندې چې موږ کړی دی او له تاسو مو پوښتنه کړې ولیکئ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونه به واورو. تر هغه وروسته به بیا نوریاس نوري ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د فوټبال د شپاړس کلونو ملي لوبډله تاجکستان ته روانه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبډله تیره ورځ په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته ولاړه. د فدراسیون په وینا د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې درویشت تنه ورزشکاران او شپږ تنه تخنیکي همکاران ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې به د افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران او قرغزستان د شپاړس کلونو کم عمر لوبډلې د مې له دیارلسمې څخه تر اتلسمې پورې سیالي وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی لوبه به د مې په 14مه له قرغزستان سره وي. په پکتیا کې د درې دېرش لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ترسره شوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سیالي چې ونی وړاندې د پکتیا په کوربتو پیل شوې وي. د خوست، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو په ګډون سره تیر ورځ نا وخته پایته ورسېدي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې لوګر ولایت لوبډلې د ښو لوبو په کولو سره د دې ټورنمنټ اتلولي وګټله. د یادو سیالیو مخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوې. او بارسلونا فوټبال لوبډلې د ریال بیټس په وړاندې بریا خپله کړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې د اسپانیا د لالیګا د 15مې اونۍ په لوبو کې چې د بیمارین په لوبغالي کې روانې دي، تېره شپه بارسلونا ریال بیټس ته 1-2 ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. بارسلونا د دې بریا سره په دې فصل کې خپله شلمه بریا یقیني کړه او د نه شپته امتیاز په لرلو سره د جدول په دوم ځای کې پاتې شو.
را پورونه مرکی او اوریدونکو
زمانو ریاس نوری نیکی هیلی او پیرزوینی او منعی پا دی برخه که با دی کنرا و روزگان دی وسیدون که لحق استنزو خبر شه چه دی دوی ورزنه ی جونده دیر اغیز من کرده ده. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیندونو او دو برېښنا کوټونو سره سره له برېښنا بې برخې دي. د دوی په خبره د برېښنا نشتوالی یې ژوند ډېر تریخ کړی. په ژمي کې له یخنۍ او په اوړي کې له ګرمۍ کړېږي. نور په دې راپور کې
د مرکز سدآباد اوسیدونکو محمد یار چې د ګرمۍ له وجې خولو پر مخ لارې جوړې کړې وای، د دوو سیندونو په پریمانو بو کې داسې برېښنا کوټ جوړ نه شو چې د کونړ مرکز سدآباد او شاوخوا ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
اوس وړه پرچاویم ډېرې شوې دي، ماشومان دي، ماشې دي، ډېره ګرمي ده چې نن سبا خو ټول کارونه جدي هغه په برخې کې اوبه دي، هغه په برخه اوباسي، او که دغسې نور دوکانونو کې ماشین نه دي، نور وسایل دي، څوک په کار کوي، که خیاطان دي یا داسې نورې، ټول کارونه برف دی. برف تر ډیر ځکه نوی پیسه د کارونه په برف باندې اجرا کیږي.
د هغه په خبره چې یو کوچنی برېښنا کوټ چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، په اصل کې د سور تاک بند ته د اوسپنیزو دروازو او نورو وسایلو ویلډینګ لپاره د داوود خان حکومت لخوا په سدآباد کې جوړ شوی و چې په جنگونو کې زیانمن شوی او اوس له کاره لوېدلی دی. او بل هم په مناګي کې د شاوخوا 2.5 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره د 9.8 میلیونه ډالرو په مصرف د تیر جمهوریت په اخیری کلونو کې جوړ شوی، خو اوس نمایي برېښنا هم نشي چمتو کولی. حزب الله د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو په سدآباد کې د شیدو او چای پلورلو هټۍ لري. وایي د برېښنا نشتون له امله یې کاروبار کمزوری شوی دی.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو، او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشي مچانی کارم ستونزو سره مخ دی، په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه. هر دکاندار له چې ورشي سرو سترګو ژاړي، برق یې نه، خیاط له ورشي برق یې نه، جنریټر والا له ورشي برق یې نه، هوټل والا له ورشي برق یې نه، کار نه کوي. سولر باندې زموږ اوس نه راځي، بیټري چې والو دوه ورځې کار کوي میاش
د خلکو په وینا چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان نه پر ورتلونکو اوبو برېښنا کوټونه جوړ کړي او یا د برېښنا بیا افغانستان ته ورکړي، او هر کال له همدې درکه په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر له افغانانو ترلاسه کوي. دوی وایي که افغان حکومت غواړي چې له اوسنیو اقتصادي او نورو ستونزو هیواد بهر کړي، نو اوبه دې مهار کړي چې هم به برېښنا تولید کړي او هم بعد سپیرو دختو خړوبولو سره په کور دننه د غلې دانې له درکه بسیا او نورو ته به له لاسنیوي خلاص شي. په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني، خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت یې تسلیم کړی، پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی، هغه یو مشین فعال دی، دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو. کم زور پخوانی برق دی، نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد باندې جرمنۍ مسله دی، هغه جرمنۍ څه عذر لري. تو والی سب پخپل دغه وعده ورسره کړی ده چې هغه لاړ شي، دغه خلکو سب پخپل لیدل وکړي او دغه ستونزه حل کړي.
هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د اوبو کنټرول او مهار کول لپاره امارت کلک هوډ لري. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د کونړ پر لوی سیند له سور تاغ څخه د مرکز اړوند د څاګي سیمې پورې شپږ ځایه د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره په تیر حکومت کې سروېګانې شوې وې، او اټکل شوی و چې که چیرته په دغو ځایونو کې بندونه جوړ شي، نو شاوخوا 500 میګاواټ برېښنا به تولید کړي.
د اروزګان اوسیدونکو بیا له حکومت غواړي چې د کجکي له بند څخه ورته برېښنا ورکړي. د اروزګان د اوسیدونکو په خبره د کجکي بند زیان دوی ته اړولی، ځکه ځمکې تر اوبو لاندې شوي خو له برېښنا یې بې برخې کړی شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېر حکومت کې هم د دې ولایت د برېښنا ستونزې ته پام نه و شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي لسیزې کېږي چې د کجکي د برېښنا د بند زیانونه دی ګالي، خو وایي دوی تورو تیارو ته شپې سبا کوي. دوی په دې برخه کې د افغانستان د هر وخت واکمن چارواکي په بې عدالتۍ تورنوي او وایي چې توپیري چلند ورسره کوي. رحیم الله د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې لسګونه جریبه مځکه د کجکي د بند تر اوبو لاندې سوې ده، خو تر اوسه پورې دولت زیان نه دی ورکړی. دوی وایي سربیره پر دې چې زیان یې نه دی ورکول سوی، خو د دې تر څنګ د یاد بند برېښنا هم د دې سیمې ته نه دی ورکول سوی.
جریبه مځکه به اوس د کجکي اوبو لاندې کړي.
موږ برق نه لرو زموږ سره واقعان توپیری چلند کړی دی که توپیری چلند نه یي پر دې باندې سترګې پټېږي افغانستان به یو افغانستان یي ځکه دا زموږ د روزګان اوبه د دراوت اوبه هم پر ټوله کچه کې ته روانې دي دا هغه اوبه دي موږ هلمند کندهار ټول افغانستان یو افغانستان دی چې دی کندهار ته برق ورکوي بعد روزګان ته یې هم ورکي چې هلمند ته برق ورکوي بعد روزګان ته یې هم ورکي چې په هلمند کې فابریکا چلیږي هلته د مثلا پنبه وځي په روزګان کې نو ویل نه چلیږي خو دلته غټ مشکل دا دی چې برق نشته مځکه چې موس لاندې څه خبر نه خو موږ ته برق راکي
د کجکي بند د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند باندې جوړ شوی دی چې د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او د اوبو د ذخیره کاسه نیمایي د جهراوت ولسوالۍ په مربوطاته کې ده خو برېښنا یې هلمند او کندهار تور کول شوې ده د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو نورلا چې د کجکی د برېښنا لامل یې سیمې تر اوبو لاندې سوي دي ازادي راډیو ته داسي وویل
په یو تر باندې موږ د ولایت څخه دا غوښتنې لرو باید زموږ سره دا کوم چلند ونه کړي موږ ځان موږ ته رسېږي موږ ته چې دی برق په 200 افغانۍ رسېږي هلته برق په یو روپۍ پلس په 30 کیلو وات نو موږ ته باید د برق سیمینا سي اول کدن کې موږ اول اکل ورو اول باید موږ ته مسایل دي په سلو کې چا به ساده ځان خو ټول سل ساده ځان ټول د روزګان ته رسېږي ځکه چې ټول مزیکو د خلک لاندې کېږي د مې راځي د کېږي او بیا که ټول غا علمون کنده سره باندې ده
د کجکی د برېښنا باندې اوس مهال د یو 50 میگا واټه برېښنا ظرفیت لري د طالبانو لوري د جنوري د میاشتې پر ولسمه نیټه په یو خبرسوي اعلامیه کې راغلی دی چې د کجکی بند برېښنا تولید برخې کې چاري په چټکۍ سره پر مخ ځي او د نوي کال تر پیله به د دې بند د برېښنا تولید او یا هم وړتیا 150 میگا واټه ته لوړ شي د اورزګان ولایت وسیدونکو پر داسې مهال د کجکی برېښنا غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ ډول دولتي برېښنا شتون نه لري او که څه هم خصوصي برېښنا شتون لري خو په دغه ولایت کې د یو کیلو واټ برېښنا بیه اوس مهال 200 افغانۍ ده شاولی چې په ترینکوټ ښار کې هوټل لري ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یو کیلو واټ برېښنا د شخصي شرکتونو څخه په 200 افغانۍ اخلي
زه دلته وټل کوم په هوټل کې دلته د برق معنا د برق سمینه مشته نسته په خوا دولتي برق هغه کیلو واټ معنا په 50 افغانۍ اوس دولتي برق کوم نسته شخصي برق دی کیلو واټ په 200 افغانۍ دی معنا مشته دونه په جوړوي نسو چې د برق د ورکو ډېر دغه سره مخ کړي اوس باید د برق دی د کجکی برق دی راتړکیږي معنا کندهار او یلمنو دغه منځکو ته پیدا رسېږي مشته هیڅ پیدا نه رسېږي باید مشته اول پیدا ورسېږي ځکه چې د خلکو مځکه مثال ګر در دغه د بند سیمه کې در لاندې کېږي باید موږ خلکو ته پیدا هم ورسېږي
هڅه مو وکړه چې په جړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسولینو سره هم خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکو زیاتوي کوي چې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل سي نو په لارینونو بلاس پوری کړي
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ
زنوریاس نوری له تاسو اجازه غوړم خو په دې برخه کې تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو
الو سلام علیکم مرزا محمد ما د لغمان ولایت نه امریکن نیولې محترم د ترافیکی پیښه په اړه زبدونه وایم چې ترافیکی پیښه کې ډریوران یې هر څوک باید ډیر زیات احتیاط وکړي خو بدبختانه چې دغه تل زمنګ زمانداران واکداران او د امارت مجاهدین هم خاصه پاملرنه نه کوي ځکه چې دوی ما خپل پستر ولیدلې بار بار چې خلکو رکشي خلکو موټرې همداسي وهلي بس تینتلی او بخنه منه د غوخته او حال دا چې ملامت امي نو خدای دې وکړي چې دا اول قانون خپل ځان باندې تطبیق کړي بیا په ملت باندې نور خو واخ خدای پامان
السلام علیکم زه کوم ځای له ګار ولایت مې تاسو راړي کني ولې ورور دا موږ زه د لسم سم نن پرې خو هم په څوار له کال کې دا موږ د کانکور امتحان ته خپل کېږي د اعلان کړی وای دلته بعد خلک دې موږ سه اړ دل کېږي ته امتحان نه اخلي څنګه دې دې پاره چې سره په کومره مې نه کړی وای چې چاتاوال ور کړی وای دې هله چې موږ پام نه شرکای
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلي نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې ده. ناروی د افغان خزو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توند نیوکه کړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په دې اعتراف اعلامیه کې ویلي طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو او ټولګډونو حکومت ته پام وکړي ورستر بلې خزې تر فشار لاندې راوستې دي. طالبانو د شنبه پر فرمان ورکړ چې خزې د حجاب واغوندي او به موجب د لکور نه وځي. د مقاومت جبهې ادعا کړې ده چې په بغلان ولایت کې طالبانو ته درنا مرګ ژوبل اړولې. د دغه جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو او وشت عسکري په جګړو کې وژلې دي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه ادعا رد کړې او وایي چې د دوی عسکرو او سرتیرو ته کومه مرګ ژوبل نه ده اوښتې. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسیې د پوځیانو یرغل ملاتړ وکړ او ویل د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده یو ځل بیا په ناټو تور ولګاوه چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس ورزو اونیزو پروګرامونو ته لمړی د لوبو له میدان سپورتي خبرونه او ترغه ورسته تاندې څنګه
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تیر کوچنی اختر مو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي. په روانه خبرونه کې اوري چې د ننګرهار په مملي تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې.
د مملي په تاریخي بڼ کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست له لورې د والیبال سیالۍ په لاره چې ورشوې دي.
د هندوستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکی دی.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لالیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه. خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیښې
د ننګرهار په مملي تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلان وایي چې د لوبډلو کې د کونړ، لغمان او کابل لوبډلو په ګډون پکې د ننګرهار 28 لوبډلو برخه اخیستله. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سلاکار نور احمد حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې له کلونو وروسته دغه تاریخي بڼ د والیبال د سیالیو کوربه ده. دی وایي یا د سیالۍ د اولمپیک او بدني روزنې د ریاست په تخنیکي مرسته جوړې شوې چې په ګروپي شکل کې یو بل خبر له مخې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزشي عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د کونړ د مرکز اسد آباد او بیلابیلو ولسوالیو او نورو لوبډلو برخه اخیستې ده چې لس ورځې دوام کوي. افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پلازمینه کابل کې د فوټبال لشپاړس کلونو د کم عمر افغان ځوانانو تمرینات روان دي. دا تمرینی کم چې د کوچني اختر له امله پکې ځنډ شوی و تېره ورځ یو وار بیا پیل شو. د دې تمریناتو هدف د مرکزي اسیا د فوټبال د شپاړس کلنو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره چمتووالی ښودل شوی. دا سیالۍ د روانې می میاشتې په لسمه تاجکستان په دوشنبه کې پیلېږي چې د همدې میاشتې تر شلمې دوام کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریزو لوبو په درجه بندۍ کې له اتم مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوال شورا تازه د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو درجه بندۍ خبرې کړي چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی خو په شل اوریزو لوبو کې له اتم مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغانستان په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړي چې همدا یې په نړیواله درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو لامل هم ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا په یو ورځنیو لوبو کې نیوزیلند او په شل اوریزو لوبو کې هند لوبډله لومړی مقام لري. او د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیګا یا د فوټبال د لیګا تل ولې خپل کړه. ریال مادرید لوبډلې وکړای شول په خپل کورنی لوبغالي سانتیاګو کې سلور د سپر پر وړاندې د اسپانیا لوبډله ماته کړې او د 15 ځل لپاره د دې سیالیو تل ولې خپل کړه. دا د لوبډلې د اسپانیا د لیګ د ګټلو لپاره یوازې یو امتیاز ته اړتیا درلوده چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې برازیلي رودریګو دوه ګوله ووهل. د لوبې په دویمه نیمایي کې بیا دوه نور ګولونه د مارکو اسنیسیو او کریما بنزیما لخوا ووهل شول. د مادرید لوبډلې په داسې حال کې چې د لیګ سلور نورې لوبې هم پاتې دي وکړای شول شي د جدول د دویمې لوبډلې سویا څخه د 12 امتیازونو په توپیر لومړی ځای خپل کړي. بارسلونا چې لای هم یوه لوبه پاتې ده 14 امتیاز شاته ده. ریال مادرید لوبډله د دې جام له ګټلو وروسته اوس ډېر تمرکز د اروپا په غوره لیګ کې خپلې بلې لوبې ته چې د انګلستان له مانچستر سیټي سره ده اړوي.
زموږ ازادي راډیو ناوري د ننګرهار په مملي تاریخي بڼ کې د والیبال د 23 لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار ورزشي مسؤلین وایي چې په دې لوبو کې د کونړ، لغمان او کابل لوبډلو په ګډون د ننګرهار 23 لوبډلو برخه اخیستې ده. په دې اړه نور د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د سلاکار نور احمد حبیبي له خولې.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د مملي په تاریخي بڼ کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست له لورې د والیبال سیالۍ په لاره چول شوې دي چې د دریو ولایتونو کونړ، لغمان او کابل ولایتونو سربیره د جلال آباد ښار او همجوار ولسوالیو 27 لوبډلې په دغه سیالیو کې برخه اخیستې ده. چې زموږ موخه هم دا ده چې یو خو د خوږیانو ولسوالۍ دغه تاریخي باغ چې د مملي باغ په نوم یادیږي دا خلکو پیژنو، خلکو ته دا پیغام ورکو چې اوس په دغه سیمه کې سوله ده، امن ده، امنیت بشپړ امنیت لرو، خلک د ورشي هم د سیالۍ او نندارې ته ولاړ سي، هم د باغ لیدنې ته ولاړ سي. تر څو په خوږیانو ولسوالۍ کې په دغه تاریخي بڼ کې د خلکو تګ راتګ ډیر شي او زموږ هیوادوال زموږ د تاریخي ځایونو څخه هم لیدنه وکړي او هلته مو د لومړي ځل لپاره د والیبال سیالۍ په لاره اچولې دي چې انشاءالله هڅه زموږ هم دا دی چې لا کوشش کوو چې ولسوالیو ته سپورت او ورزش وغځوو تر څو په سیمو او ولسوالیو کې د ورزشي برنامو پروګرامونه جوړ کړو تر څو ځوانان ورزش ته وهڅیږي او د مخدره توکو او جنګ څخه خلاص واخلي، د امن او د سولې په فضا کې دوی خپل ژوند ترسره کړي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار نور احمد حبیبي و چې په ننګرهار کې د والیبال د 23 لوبډلو ترمنځ د پیل شوو سیالیو په اړه معلومات درکول. آیا پوهیږي چې د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو آی پی ایل تر دې د مکومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د سکال پر روان مسابقاتو کې تر دې دمه ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا و لوبي ګټلې دي او دویم ځای خپل کړي. ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنګلور لوبډله تر دم ګړې د جدول په سرورم ځای کې ده. خو د تیر کار اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه د ځلېدلې او د جدول په وروستي ځای کې ده او تر دې را د مخکته یعنی د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تک چانس په نشت حساب ده. د آی پی ایل په دې سیزن کې لاس لوبډلې د یو بل سره دوه ځل مخامخېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 50 لوب شوي دي او تقریبا په همدې شمېر نورې لوبې بنورې هم کیږي. سکال تر دې دمه د منډه جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډه جوړونکي جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکي دی. د پلس لوبو کې 588 منډې کړې دي. د دې ترڅنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي پلس لوبو کې 450 منډې کړې او دوی مخکښ منډه جوړونکي بلل کیږي. او شیکر داون چې د پنجاب په لوبډله کې لوبیږي پلس لوبو کې 398 منډې کړي او درې مخکښ توپهونکي دي. د بالینګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیګ بریکر تو بچونکي چال پلس سیالیو کې تر دې دمه 19 وکټې اخیستې او تر نورو مخکې ده. د ډیلی لوبډله لوبغاړی ګلدیپ یادوف بیا پلس لوبو کې 13 او ګیګ سوروباډا بیا چې د پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه پلس لوبو کې 19 وکټو په اخیستو درې مخکښ تو اچونکي بلل کیږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په یو لس لوبو کې 11 وکټې اخیستې خو نږدې په هر لوبه کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو پاړه مو واوریدل او که په همدې آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کیږي د افغان لوبغاړو لوبیدل پکې څومره مهم دي. د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل څو مهمه ګټه لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبیږي، د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیز تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه سی غټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې دا چې لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غوندې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رائے وکاری او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خصل شوی. دغه سی نبی نور یانګستر زمون فضل فاروقی، ګربز، نور احمد، دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول. دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي او د دوی تمې له خپل مسلک سره او مینه او علاقه لا زیاتیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکي او د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره د دیونی د لوبو میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بدل اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون
کای همایون هیواد د کانسایې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځواب وو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت هم مهمه ده، مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر هم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده، هلک عمر زندگی تباه کېږي، د جلی مځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي، او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی، او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سي تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلاني خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکمه، او هغه سره خپل سیالي برابرۍ خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لحاظ هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنی وي یا الګ وي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموماً هغې په ظاهري بڼه باندې فیصله کوو مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده زه باید هغه پرېږدم او مثال که وخت یې راشي که وخت یې راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ترې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کوم، یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغسې صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلام مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډېر دي. که ښځه او مېړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابېږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
یو خوب نیم شاید سم خیزی نور مناوی شویدی یو خوب نیم شاید سم خیزی زرمی و بس آتا چستگو تینم نور مناویش یو خوب نیم شاید سم خیزی
Thank you. خور